Radio.
Radio Azadi. د ازادي رادیو د نن ورځ خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم نن سه شنبه ده د 1399 هجری المریز کال د مرغومی یا جدی درويشته مرده چې د 2021 میلادي کال د جنوري ل 12 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي هغه سلګونه زره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکی وای د کجکی د برېښنا بند دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روان دي او د روسي ولسمشر د ارمنستان او آذربایجان له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتیکورو تیر مخام په کابل کې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې لمشر فضل محمود فضلی سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې د پونتیکورو له قوله لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د زابل امنیه قومندانی په شملزی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د زابل د امنیه قومندانی ویان حکمت کوچی ازادۍ رادیو ته ویل چې دا وسلوال پرون دوشنبه په دوو کلیو کې ووژل شول.
14 نفر دښمن هم د سپینو خونی په کلی کې هم د بابر په کلی کې د بینت للی او شپږ نفر زخمیان دي او خوشبختانه سي دوست قوت هیڅ نو زیان او zarar نه رسیدلې.
د دولت کوم مخالف ډلې د ادعا په اړه تبصره نه کړې. د افغانستان په جګړه کې خکیل ارخونه تل یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. د هلمند ولایت چارواکي وای د کجکی د برېښنا بند د دوهم فاز درغونې چارې په چټکۍ سره روان دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د هلمند ولی ویان عمر ځواک پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چارې په ډیر منظم او ګړندی شکل باندې روان دي او کوشش هم د دې کې چې د چارو څخلیدنه وسی او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي او تاکید هم په دې باندې کې چې په کیفیت په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکی د دوهم فاز د پروژې د رغونې چارې چې یو ترکی شرکت پر مخ وړي 2.5 کاله مخکې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت راځي او دغه ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. لازادي رادیو خبرونه اوري. امریکا پر او اوکرایني وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشري په تیرو ټاکنو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو لقبله لګول شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د اوکرين د دې او وګړو نمونه د بندیزونو په فهرست کې ورزیات شوی. په اعلامیه کې ویل شوی څلور ویب سایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې لیست کې ورزیات شوی دي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا بیان کې ویلي چې په نخښه شوی کسان د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو او د اندری دیرکاچ همکارانو دیرکاچ په سپتمبر میاشت کې د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شو. په امریکا کې د دغو اشخاصو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي وګړي له کاروبار له دوی سره منع شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو سره په درېړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان شپګونې پوره شوه. ولسمشر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشنیان سره په پرونی کتنه کې ویل چې د اوربان موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. د ناګورنا قرباغ پر لنجمنه سیمه د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 28 باندې ټپل شو چې د راپورونو لمخې شاوخوا 3200 کسان پکې ووژل شول. دوړو لورو په نومبر میاشت کې پر اوربان موافقه وکړه چې ورسره د روسیې نږدې 2016 ساتي ځواکونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شول. او روسي خبردا چې د هند سینما او کرکټ ډیرو ستورو ویرات کولی او انوشکا شرما ته د دوی د لور د زوکړې لقبله مبارکي ویلې ده. د هند کرکټ وتلی لوبغاړي ویرات کولی لیکلی چې لورې پرون مسپخین وزېګېده. انوشکا چې د هند د سینما پیژندل شوې ستوري ده د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې پر یو لسمه له ویرات کولی سره واده وکړ. کولی لیکلی چې میرمنې انوشکا او نوې زېګېدلې ماشومه روغې دي. قدر من اوریدونکو را سره سید خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باور چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغو 3 میلیون ماشومان ته د پولیو ضد واکسین در سوالو هڅه کوي چې لتر کمپاینز خپاتی شوی. په یو مرکه کې د خبره چېړو چې خلک په دې کمپاین کې څه کولای شي.
خلک مجبور مکلف چې د سیا ټیمونه د کور په کور ټیمونه راځي هغه ته خپل ماشومان وباسي تر سو واکسینو کې او هغه غلط روایت خلک د خپل عقیدونه وباسي.
په یو بل راپور کې باوري چې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوی د عامه ساتنې د تصدی پخوانی ویان ضیا ودان کوم دردونه په میراث پرخېدی.
له ودان څخه 15 ولدونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او سلور جلکیان دی پاتې شول. نو یوازې دا ودان را تسپینګیره پلار او سپینسری مریض مور هم پرخېدل.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د امریکا د استازو په جرګه کې د دیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړی دی. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هڅه کوي هغه 3 میلیونه افغان ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې له واکسین نه پاتې شوی دی. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9 میلیونه او 9 لکه ماشومان ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د نامنیو او ځینو نورو عواملو له کبله 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه به برخې شول. په 2000 کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو شپک 50 مثبت په حساب چوي چې د 2000 لومړي کال راځي تر ټولو لوړه شمیره بلل کیږي. په دې اړه په مخړې د سالی محمد سالی راپورته
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي یو تخنیکی ډلې هغه 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کوي چې تیر میاشت د واکسین له عمومي کمپاین څخه به برخې پاتې سوي دي. وزارت وایي دا ډله به د نړیوالو متخصصانو په مالی او تخنیکی همکاري یو فرعي کمپاین عملی کوي. د دغه وزارت یو ویان نور الله تریکی پرون ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته هم خپل کړي.
هغه زمون هیوادوال چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې له دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي باید ورته تطبیق شي. موږ دایمي دغه ټیمونه چې دي دا باید قوي کو، الته نور هم ورته پرسونل زیات کو، پولیو واکسین ورته زیات کو، وخت او ټایمونه ورته زیات کو. متردد کمپاین شروع کوو چې په جمعاتونو کې د علماو سره ناستې او د کلی مشرانو سره بناستې کوو، ناستې پیلو ان شاء الله د حج اوقاف وزارت په مرسته باندې.
په 2000 نه دی کال کې په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو شپږ 50 مثبت پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي او په ګزړن ټول اخته ماشومان د دریو میاشتو او دریو کلونو ترمنځ عمرونه لري. په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د ګزړن د مثبتو پیښو شمیر 90 ته رسیدي. په افغانستان کې روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې د ګزړن یا پولیو د پیښو د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. زیات مثبت پیشی د افغانستان په امن ولایتونو کې سبسی ودی. د ورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د اوسیدونکو نور محمد زوی 15 کاله مخکې په ګزړن اخته سو چې اوس د 2 کلونو دی او پښه یې فالج ده. نور محمد وایي هغه وخت یې د ځینو ناوړه ټولنیزو باورونو له مخې خپل ماشوم ته د ګزړن ضد واکسین ورنه کړ چې اوس پښیمانه دی.
افزر دی سره په تکلیف ته هم دا زړه سره دی دا زمونه نو ګرځول خو دې سره غوښنه کاږه مې بوتې بس دا غوښنه نه به ګرځلا دا و سم زاهر نه ما چرا سندا چې په تکلیف ته ما جوړته ګرام ورته کلا یې سم
څبان دي دوه کاله کې چې وسلول طالبانو کور پر کور د ګزړن ضد واکسین د تطبیق مخانی ولیده. په امیر روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځوړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي که څه هم طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې جومات په جومات او کلینیک په کلینیک د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې خو دغو ځایونو ته ډیر کم کسان خپل ماشومان د واکسین لپاره بیایي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دوی په کندهار، روزګان، زابل او هلمند کې یوازې په مسجدونو او د مالکانو په کورونو کې د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
په سیمو کې د متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلوماتو راټولولو په لپاره ګټه اخیستل شوې وه. موږ هم هغه سیمې جنګي سیمې مجبور اوسې بدیل لار ورته ولټو ځکه مو نو دا پروسه داسې کړې وه. دا د څلورو ولایتو پورې محدوده ده. په نورو ولایتونو کې د هیواد په عادي ډول باندې تطبیقیږي موږ کومه ستونزه نه اوسه.
خود روغتیا وزارت چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د ګزړن ضد واکسین د کمپاین عملی کول هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. په عام روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځوړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي روغتیا وزارت د کورونا وبا له کبله مجبور اوسه چې د 2020 میلادي کال له فبروري څخه د 2020 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې د ګزړن یا پولیو ضد واکسین کمپاین وځنډوي چې د ستونزې هم ګڼ ماشومان له واکسین څخه محروم کړل.
و موریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي هغو 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي. پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ناروغي ساري ده او وایروس یې د ماشومانو د فلج کېدو باعث کیږي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي خو د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له کبله 3 میلیونه ماشومان له واکسینه بې برخې شول. په 2020 کال کې په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سالی محمد سالی په دې اړه د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نقیب کمول سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې کور په کور واکسین به څومره ګټور وي.
د کور په کور ګرځېدلو خو یو اساسي موثریت چې ثابت شوی دی هغه دا ده چې چون فعلا په افغانستان کې د امنیتي لحاظ او په قریو قصباتو کې د امنیت نه موجودیت د وجنه د کور په کور ګرځېدل ډیر موثر ته میږي او په خپل وخت او زمان باندې واکسین دغه ماشومان ته تطبیقي چلو سو د دایمي مایوبیت او مرګ میر څخه خلاص شي.
په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیاي امکانات کم دي او خلک هم ډیر عامه په هوای نه لري خلک یو ولسونه د وایروس د انتقال په مخنیوي کې څه کولای شي؟
دا کولای شي چې خلک مجبور مکلف چې د سیار ټیمونه د کور په کور ټیمونه راځي هغه ته خپل ماشومان وباسي تر څو واکسینو کې او هغه غلط روایت خلک د خپل عقیدونه وباسي او بل یې صحیح مراکز ته انتقال کړي. دا غټ رول د خلکو چې د خپل ماشومان سره د آینده د دایمي مایوب کېدلو مخنیوي کوي.
روغتیا وزارت ویلي چې له فبروري څخه تر اگست میاشتې پورې ونتوانی د کورونا وبا له کبله په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. نظر مو څه دی چې دغه وبا به د ګزړن یا پولیو په زیاتېدو کې څومره رول ولري؟
فوق العاده رول لري ځکه چې په دې وروستیو کې چې په دې ټوله دنیا کې د کورونا د وبا یو پاندېمي شروع شوې او د هغې محدودیتونه د دې باعث شوی چې لوسو ماشومان د صحی مراکز ته بیرون عبور او مرور ونکي. نو بنا ان پیښې زیات شوې دي، هغه محدودیتونه کرونا لپاره نیول شوې دي د دې مخنیوي کې چې ماشومان صحی مراکز ته انتقال اولته د پولیو ضد واکسین ورته تدبیر شي. دغه پلاتینې اوس روان دي چې دوباره دغه پولیو کمپاین دوباره شروع شي، چې لوسو هغه منطقې چې د نبی بحری پد شوې دي، چې تقریبا البته د سخه یو مثال د غزنی په ولایت کې درې نیم لکه ماشومان د پولیو د واکسین نه محروم پات شوې دي. قرار دی سایه سره
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نقیب کاموال و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین د کمپاین پر اغیزو خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ناسمو معلوماتو په جګړه کې افغان مشرانو ویاندان څنډې ته کړې دي. د لیکوال په وینا ولسمشر غنی او طالب جګړه ماران په معلوماتي جګړه بوخت دي او حکومت د اطلاعاتو د کنټرول لپاره جدي اقدامات کړي دي. ورځپاڼې د تخار ولایت د پخواني ویاند احمد جواد هجری یادونه کړې چې په یو روغتون کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د ټپي سویو کوچنیانو تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې کړې وې او له همدې کبله زنداني سوی وو. په هغه حمله کې ګڼ شمیر نور کوچنیان ټپیان سوي وو. د لیکوال په لیکنه هجری تمه نه درلوده چې د دې حملې په اړه د پښتنې په ځواب کې به د معلوماتو په خاطر تر زندانه ورسیږي. پر همدې مهال د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومند رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې د ولایتونو ویاندویان به نور له ولایتونو سره اړوند معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د نیویورک ټایمز په لیکنه د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومت او طالبانو دریځ بیل دی، خو په تخار ولایت کې د اکتوبر د 22مې هوایي حملې ته د حکومت غبرګون په دې معنی دی چې حکومت نه غواړي د بیګناه خلکو د مړینو په اړه معلومات شریک کړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا ادعا رد کړې چې حکومت هڅه کوي معلومات محدود کړي. د شاغلی صدیقی په وینا افغان حکومت د آزادو او فعالو رسنیو ملاتړ کوي او په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین په سیمه کې بې ساري دي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي افغان حکومت له انتقاده بیره لري او نه غواړي خپلې تیروتنې ومني چې دا د دې په فکر ناسم دریځ دی. یورو ایشیا ریویو په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. د بایدن د جنوبی آسیا ستراتیژي به څنګه د ترامپ له ستراتیژي بیلوي؟ د خبرونې په لیکنه د بایدن بهرنۍ پالیسي به د ولسمشر ترامپ له هغې ډیره بیلوي. لیکوال وایي بایدن ژمنه کړې چې د امریکا نړیوال مشرتابه به بیرته ترلاسه کړي، نړیواله ډیپلوماسي به پر مخ یوسي او د امریکا اتحادونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پرمختګ لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلی چې بایدن غواړي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه له منځه یوسي چې د ترامپ ادارې پکښې رامنځته کړي وو. د خپرونې په لیکنه په داسې حال کې چې بایدن شایي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پراخ تغییر راولي، د جنوبي آسیا لپاره یې پالیسي شایي د ترامپ د پالیسۍ دوام وي. د لیکوال په باور بایدن د ترامپ غوندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ملاتړ کوي او د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د مرستیال ولسمشر په توګه په افغانستان کې د قواو د ځای پر ځای کېدو د پالیسۍ مخالف و.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د زیا ودان کورنۍ وی افغان حکومت د ودان وژونکو ته د هغو د اعمالو سزا ورکړي. ودان د عامه ساتنې د تصدۍ ویاندو چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د هغه کورنۍ وی ودان تل حق وای او همدای د مرګ باعث شو. لکابله په دې راپور کې ووري چې لدې په خوانی ویان څخه کوم ارمانونه او کوم دردونه په میراث پات شوې دي.
بی بی په هنزي محصله یم د لومړي سیمستر
یو وشکلنه اسما ودان د تل لپاره د ورور لسوري به برخه شو. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ودان بیا ناراضي
ودان یو مصروف او له مشکلاتو ډک ژوند مخ پر وړاندې لرلو خو د پراخ حوصله او وسیټ اتر خوندو له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلاک او سلور جلکیان دی پات شول. نو یوازې دا ودان را تسپینګیره پلار او سپینسری مریض مور هم پرې خودل. له ودان وروسته د کورونای یوازینی سرپرست زیم
نو موړي په خوست ولایت کې د اقتصاد په هنزي د لومړی کال محصله ده. اسما ودان له حکومت د ودان د وژن کو دینول کېدو غوښتنه کوي. هغه له اسما و افغان حکومت د سرپنا په برخه کې هم د زیا ودان له کورنۍ سره مرسته وکړي. نهوش کلن زیا ودان د خوست د شیخ صاحب پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه په لومړی درجه فارغ شوی وو. زیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و وست د کابل په کارتینو سیمه کې اوسیده. ودان د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسولیت پر غاړه درلود. نوموړی د یک شنبه پورس په کابل کې د کارتینو په سیمه کې په یو چاودنه کې خپل دوه نور ملګرو سره ووژل شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د وژل شوي زیا ودان نږدې ملګري بیا د هغه مړینې سخت خواشینی کړې دي. شمس اقبال چې له زیا ودان سره له اتو کلونو راهیسې پېژندګلوي درلودله ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ودان د باطل پر وړاندې د حق غږ و.
د ودان صاحب غږ د ملت غږ و، نه یوازې دا چې دوی د ملت غږ و بلکې د نظام د لا ټینګښت په پار هم یو راسا غږ و. ودان بیرته نشره ژوندی کیدی. له دولته مو هیله دا ده چې د ودان په څیر نور پیاوړي ځوانان قدرونه هم لرو د هغې د ساتنې په پار دی مشخصه طرحه ترتیب کړي او عملي جامه دې ورواغوندي. څه ډول چې لازم وه د دوی ساتنې د بقا لپاره څه چې لازم ول ونه شول کېدی.
ښاغلی اقبال له افغان حکومت د زیا ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د زیا ودان د وژنې په اړه پلټنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړی. د دې طرحې په مسوده کې ترامپ تورن شوی چې تیره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د خپلو پلویانو برید هڅولی و. په یو بله فقره کې لمرستیال ولسمشر مایک پنس غوښتنه شوی چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر لواکه لری کړي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ کاري ورځو کې د هغه د استیزا د پریکړه لیک مسوده پرون دوشنبه د استازو جرګې د ډیموکرات غړو لخوا وړاندې شوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي همدا اونۍ د ډونالد ترامپ د استیزا لپاره رایه ورکړي. پر هغه تور لګول سوی چې د کانګرس پر ودانۍ د یرغل د تحریک هڅه کړې وه. پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل په نتیجه کې د یوه پولیس په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ډیموکراتانو لخوا د وړاندې سوي مسودې په بله فقره کې لمرستیال ولسمشر مایک پینس غوښتنه سوي چې له خپل قانوني صلاحیت څخه په استفاده ډونالد ترامپ له واکه لري کړي، خو جمهوری پالو غړو د دې حادثې مخه ونیوله. که ولسمشر ترامپ د خپل کاري دورې په وروستۍ ورځو کې استیزا سي، دا به د امریکا په تاریخ کې اول وار وي چې یو ولسمشر د خپل کاري دورې پر مهال دوه وارې استیزا کیږي. تر دې مخکې د 2000 شلم لدی کال په جنوري میاشت کې په کانګرس کې د ډونالد ترامپ استیزا پیل شوی و چې په فبروري میاشت کې برات واخیست. د امریکا د کانګرس ودانۍ چې د ډونالد ترامپ پلویانو تیره اونۍ یرغل ورور پرون دوشنبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې بیرته پرانیستل شوه. پرون د احتیاطي تدابیرو په توګه اردو، پولیس او د ملي ګارد غړي د کانګرس د ودانۍ مخې ته راټول سول او شاوخوا یې اغزن موانع ودرول. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي په یوه لیک کې خپلو همکارانو ته ویلي که مرستیال ولسمشر مایک پینس په 24 ساعتونو کې د ډونالد ترامپ د لرې کولو لپاره د دوی غوښتنه ونه مني، د استازو جرګه به د استیزا بهیر پیل کړي. د لیک په یو برخه کې راغلي چې ولسمشر ترامپ د امریکا او حکومتي بنسټونو امن له خطر سره مخامخ کړی دی. تمه کیږي د جنوري پر شلمه قدرت ټاکلی ولسمشر جو بایدن ته ولېږدول سي. خو ولسمشر ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې او د قدرت د انتقال په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. اوس ډیموکراتان په یوه پاتې اونۍ کې د ډونالډ ترامپ د دویم ځلي استیضاح لپاره خپل وروستۍ هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو. خوده شه به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغانی خبرو د بریا لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتي کورو تیر مخام په کابل کې د جمهور ریاست د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی سره په کتنه کې دا غوښتنه کړې. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې شوې. د زابل پولیس په شملزیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د څوارلسو وسلوالو مخالفینو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دا عملیات پرون په دوو کلیو کې وشول. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکي د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې ویلي چې له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. امریکا پر او اوکراینی وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو له کبله لګول شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د اوکراین د دې وو وګړو نمونه د بندیزونو په لست کې ورزیات شول. په اعلامیه کې ویل شوې چې څلور ویب سایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې لست کې ورزیات شوې دي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند شپږ اونۍ پوره شوه.